درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو اجمل اند هر کله کوم په کابل ښار کې نن په یو جمعات کې د جمعې د مانځ پر مهال چاودنې د جمعات ملا امام او څو کسان وژلي او لږ تر لږه اته کسان نورې ټپیان کړي دي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په سر کې صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په کابل کې په یو جماعت کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د تخار ولایت په فرخار ولسوالۍ کې وسلهواله نښته سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د کابل پر شیرشاه سوري جامع جمعه د نن ورځې چاودنه وغندله. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي، سفارت د حمله غندي د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خپل خواخوږي څرګندوي. د کورنیو چارو وزارت وایي د څلورمې کارتې په دې جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال په دې چاودنه کې د ملا امام په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان طارق قاریان تر پیښو وروسته رسنیو ته وویل چې منفجره مواد په جماعت کې ځای پر ځای شوي وو.
د لمانځه پر مهال یې چاودنه کړې چې له کبله یې د جومات ملا امام او درې لمونځ کوونکي شهیدان شوي دي. اته تنه نور ټپیان دي. دا زموږ د عالمانو، سپېڅلو ځایونو او عبادت ځایونو پر ضد د تروریستانو د جنایتونو دوام دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی منلی. لس ورځې مخکې د جون پر دویمه د کابل په وزیر محمد اکبر خان جمعې جومات کې هم چاودنه سوې وه چې پېژندل سوی دیني عالم مولوي ایاز نیازایی وواژه. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی و. د تخار ولایت چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو په مرسته یې په وسلواله نښته کې 15 وسلوال طالبان وژلي او 15 تنه نور ټپیان کړي دي. د تخار امنیه قمانداني وایي لومړی وسلوالو طالبانو غوښتل تېره شپه د فرخار ولسوالۍ په مشتان کلي کې ځانونو ته مرکزونه جوړ کړي. د دې قمانداني ویان عبدالخلیل اسیر وایي وروسته وسلواله نښته سوي چې له کبله یو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
طالبان مقاومت وکړ چې دا وسلوال نښتې په نتیجه کې 15 مخالفان ووژل شول، 15 تنه ټپیان شوي او 6 تنه اسیران شوي. پاتې وسلوال د مشتان کلي شاوخوا غرونو ته تښتېدلي. امنیتي ځواکونه یې تعقیبوي.
وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو په حمله کې ووژل سو. د کندهار د ولی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته ویل سلیمان شاه د یوې فاتحې په مراسمو کې د ګډون په هدف کندهار ته تللی و.
د سنگین ولسوالۍ پخوانی ولسوال سلیمان شاه نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د یو پاتیه په مراسمو کې د ګډون په موخه هلته اشتراک کوي چې د هدفې برید پر مهال باندې وژل شوی دی. د پیښې په تړاو تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوی.
د په کندهار کې په تیرو 4 ساعتونو کې درېمه هدفې وژنه ده. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 6545 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلې معلوماتي پاڼه کې ویلي، په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23546 ته او له دې جملې د روغ شوو کسانو شمېر 3928 ته ورسېد. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته دوام ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپای پاسداران ځواک مشر قاسم سلیمانی وواژه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش نه دی ټاکل شوی، خو دومره ویل شوي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې له عراق څخه وځي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. د امریکا کې دغه مظاهرې د یوه تور پوستې جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې دي. د امریکا دفاع وزارت د اعلامیې په حواله مارکیس پرپرون ویل چې د مدني ناکراریو په وړاندې د پوځونو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي، په ځانګړي ډول په وروستیو 2 اونیو کې. په وروستیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړ شوې دي. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل شوې چې د مې پر 15مه تور پوستې جورج فلوید د یوه سپین پوستې پولیس په توقیف کې ساور کړه. دغه پولیس ته باندې ډیر اته دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښی و. د جون پر لومړۍ نیټه سپینې ماڼۍ ته نږدې د یوه میدان د تصفیې پر مهال د قانون د نافظونکو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد د پوځیانو کارونې انتقادونه پارولی دي. د مظاهره چیانو د تیتو پره کولو لپاره دغه ګارد د مرچکو سپری، فلاش وهونکي لاسي بمونه او رابړي مرمۍ کارولی دي. د هغه شیبه وه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې ساحې یوې کلیسا ته روان و. د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت د یوې بلې میاشتې لپاره تمدید کړ. حکومت نن جمعه په یو فوقالعاده جلسه کې هغه بیړنۍ حالت چې د مارچ په نیمایي کې لګول سوی وو د جولای تر 14 تمدید کړ. د دغه هیواد صدر اعظم نیکول پاشینیان پارلمان ته وویل په ارمنستان کې د کورونا د وبا له کبله راغلی وضعیت لا هم کړکېچن دی. د ده په وینا که څوک اعتراض نه لري نقل سوی بیړنۍ وضعیت به یوه بله میاشت هم دوام وکړي. تر نن جمعې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس مثبت د پیشې 15,211 او د مړو شمیر 2,250 او ټویټر وایي په زرګونو هغه حسابونه یې بند کړي چې د چین، روسیې او ترکیې د دولتونو لپاره یې تبلیغات کول. دغه شرکت پرون په ویلامه کې ویلي 23,250 هغه حسابونه یې تړلي چې لږ تر لږه له 1,500 تقویه کوونکو حسابونو په استفاده د چین دولت لخوا د تبلیغاتي وسیلې په توګه کارول کېدل. ټویټر وایي تر 1,150 زیات نور حسابونه چې د روسیې دولت او تر 1,000 زیات نور حسابونه چې د ترکیې د رژیم پلوي تبلیغات کول اوس تړلې دي. په چین کې زیاتو حسابونو د کمونیست ګوند په ګټه تبلیغات کول او د هانګ کانګ په اړه غولونکي بیانونه خپرول.
دوستانو خبرونه مو له ازادې راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د کابل په کارتې چار سیمه کې نن د شیرشاه سوري په جامع جومات کې چاودنې د جومات د ملا امام په شمول لږ تر لږه څلور کسان وژلي او شاوخوا اته تنه نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه به له کابل نه تازه حال درکو. په افغانستان کې په جوماتونو، دینی عالمانو او همدارنګه په سپېڅلو ځایونو د بریدونو زیاتېدل په داسې حال کې دي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پایل لپاره هڅې زیاتې شوې دي. په ګڼو دې بریدونو کې وسلوالو طالبانو خپل لاس لرل رد کړي. پس دا بریدونه څوک کوي او هدف یې ترې څه دی؟ په دې موضوع باندې به پام دی خبرونه کې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمدزی سره خبرې هم ولرو. دا به واورئ چې د کرونا وایروس د درملو او همدارنګه د تجهیزاتو یوه بسته نن د ترکیه څخه کابل ته رسیدلې ده. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور ریپورټونه هم ولرو. ازادي او اوریدونکي پروګرام هم دراورو. همدارنګه ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه خبرو له موږ سره اوسئ. دوستانو لکه په خبرونو کې مو هم چې واوریدل نن کابل یو بار بیا د یوې خونړۍ چاودنې شاهد وو. بیا هم چاودنه په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده. ویل کېږي چې د پیښې په قربانیانو کې د جومات ملا امام هم شامل دی. دا چې تازه جزئیات څه دي او د پیښې نور معلومات څه دي همدا اوس را سره له کابل څخه د ازادي راډیو همکاره فیروزه عزیزي په تماس کې ده. فیروزه عزیزي، خبرونې ته ستړي مشي، نور جزئیات بل تاسو واورو.
ډېر زیاته مننه. سلام تاسو د ازادي راډیو قلمونه اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویل نن هم په کابل کې د جمعې د لمانځه پر مهال د کابل د کارتچارو په سیمه کې شیشای جماعت جامع جماعت کې یو چاودنه رامنځته شوه. البته دا چاودنه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طبیعي سوي یا ځای پر ځای سوي چاودیدونکو توکو له امله رامنځته شوې ده. په دې چاودنه کې د همدې جماعت ملا امام ورسره د دې یو میلمه و، همدارنګه یو زوی چې په ټوله کې درې کسان کېږي او وزل سوي دي، اته نور کسان ټپیان دي. وابرو د کورنۍ چارو وزارت خبرې چې هغه په دې تړاو کړی دي.
تورستان امروز یک جنایت دیگر خلق کردن و مواد انفجاری تابعه شده را که در داخل مسجد جامع شیشای سوری یا تابعه کرده بودن انگام ادای نماز انفجار دادن که از اثر از او مولای صاحب مسجد با 3 نمازگزار دیگه به شهادت رسیدن و 8 تن دیگه مجروح شدن. این دوام جنایت توریستان است علیه علما، اماکن مقدسه ما و عبادتگاه های ما. در قوانین جنگی دنیا عبادتگاه ها و اماکن مقدس از هر نوع تهدید مسئول می باشند، اما توریستان با این روی کرده خود تلاش دارن که صدای صلح‌خواهی علمای ما را، صدای صلح‌خواهی مردم افغانستان را خاموش بسازن.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آریان و چې رسنۍ ته یې خپلې دغه خبرې استولې وي. ان صاحب، باید یادونه وکړم څو شېبې وړاندې ما د افغانستان، البته په کابل کې، د استقلال روغتون له مشر سره و د دلا نوري سره هم خبرې وکړلې. هغه تازه جزئیات کوم راسره شریک کړل. هغه دا و چې تر دې مهاله شپږ ټپیان دغه روغتون ته ور انتقال شوي دي. دا هغه ټپیان دي چې د همدې 14 له امله سوځېدلې دي په اور کې، او دوی وایي چې د سوختګي یا د سوځیدنې وار ته ور استولي دي تر څو هلته یې درملنه وسي. خو په ټوله کې د دغو ټپیانو د روغتیایي وضعیت ډاډ یې راکړ. تر دې وړاندې هم د کابل په ځینو جوماتونو کې دغه شان چاودنې رامنځته شوي دي. وروسته یې هغه د وزیر محمد اکبر خان پر جامع جومات و چې له امله ایاز نیازی د همدې جومات امام او خطیب هم وزل سو، ورسره نور هیوادوال هم چاپیان او وزل سول. تر دې وړاندې هم ان صاحب په وار وار دغسې حملې ترسره شوي دي، او باید یادونه وکړم چې د وزیر محمد اکبر خان جومات پیښه چې کله وسوه، داعش ډلې یا اسلامي دولت نومې ډلې مسؤلیت واخیسته. خو وړاندې تر دې د داسې شان حملو مسؤلیت کومې ډلې په ځان نه ده منلی، او هیوادوال یې تل په اړه داسې نیوکې کوي چې باید حکومت په دې برخه کې جدي پام وکړي، جدي اقدامات ترسره کړي تر څو د علماو مسؤلیت هم خوندي وي.
ډېر زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. دوستانو، له کابل څخه مو د فیروزه عزیزی په ریپورت کې په کابل کې د نننۍ چاودنې حال واورېده. دا چاودنه بیا هم په یو جامع جمعات کې شوې ده، او دا مو واورېدل چې په قربانیانو کې ملا امام مونځ کوونکي شامل دي، هم په مړو کې هم په ټپیانو کې. دا پیښې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې هڅې چټکې شوې دي. تېره شپه د افغانستان لپاره، د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر ولیکل چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي. وسلوالو طالبانو ویلي دي چې که د دوی 15,000 بندیانو د خوشي کېدو پروسه بشپړه شي، دوی په یوه اونۍ کې بین الافغاني خبرو ته چمتو دي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غني ویلي چې 3,000 طالب بندیان لا دمخه شروع خوشي شوي، او د 2,000 د نورو د خوشي کولو پریکړه یې هم کړې چې ضربه یې اعلان کړي. په داسې شرایطو کې دا ډول چاودنې څوک کوي، د څه هدف لپاره کوي؟ د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر یاسر احمد زیار سره له کابل نه د تلیفون په تماس کړي. احمد زیار صاحب، لومړی خو مننه کوو خبرونه ته ستړی مشي. دا د تیرې روژې راهیسې په جوماتونو کې څو یم ځل دی چې جوماتونه په نښه کېږي، د عبادتو ځایونه په نښه کېږي، او وسلوال طالبان مسؤلیت نه اخلي. لومړی خو راته دا ووایه چې په داسې شرایطو کې دغه بریدونه څوک کوي، او هدف یې څه دی، څه غواړي له دا ډول بریدونه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او د تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته سلامونه، علیکم. تاسو وګورئ، دلته یو باریکي پرته ده چې کله هم د طالبانو سره د خبرو اترو هغه پړاوونه څومره مخکې کېږي، هغومره قدمونه چې مخکې کېږي، له بله پلوه له یو بل ادرسه دغسې کارونه ترسره کېږي چې په ټوله کې دا هغه څه دي چې له پخوا یې هم همداسې انګېرنه وه له موږ سره چې کله چې طالبان د سولې د پروسې له لارې به راسي او په نظام کې به دو یو ځای شي، نو بیا به هم د سیمې استخبارات چې اوس په اصطلاح له طالبانو څخه خپله ګټه پورته کوي او خپلې اجنډاګانې د طالبانو په واسطه پلي کوي، هغه مهال به بیا دوی د یو ځای ناستې په لکه کی وی چې څنګه یو زایناسته یو الټرناتیو دله د دوله لپاره پیدا کی تر څو د دوه زایناسته شي. نو په دې وخت کې تاسو وګورئ چې کله هم دغه خبرې اترې ډېر غاټ حالت ته رسیدلی، هغه خواته بیا نور دغه سي حملات او تشددي حرکت ترسره کیږي تر څو په خلکو باندې د دغه نوې پروژې چې د داعش پروژه ده د دې په اصطلاح مارکیټینګ روان دی چې تر څو خلک له دغه نوم سره د دغه نوم دغه تریخوالی سره او هغه تشدد له کچې سره آشنایي پیدا کړي چې بله ډله هم لاشته او دغه یو څه دوکوي.
ښاغلی احمد زه دا عملی داعش ته منسوبېږي او داعش د یوې نمرکې ډلې په توګه په ناشنا ویبپاڼو او ورځپاڼو کې مسؤلیت هم پر غاړه اخلي، خو په وروستیو کې که تاسو لیدلی وي د داعش ډله په افغانستان کې ډېره ځپل شوې ده، څنګه د دې سي بریدونو توان ولري؟ لکه په ننګرهار د افغانستان په شمال او په نورو سیمو کې د دوی هغه لوی مرکزونه چې و لوی اډې چې وي هلته عملیات شوي، څه د طالبانو لخوا څه د حکومت لخوا، یعنی دا ډله ځپل شوې ده، څنګه د دومره ډېرو او پیچلو حملو توان لري دا ډله؟
زه هم دغه موضوع ته راتلم چې ما اشاره وکړه چې دلته د سیمې استخباراتو لوبه خصوصا زمونږ د ګاونډي پاکستان لوبه ده چې په نحوي ځینې موضوعات خپله پاکستان غواړي دلته پکې لاس ولري او د ځینو موضوعاتو لپاره د یو یو ټیکدار هغه رول لوبوي، د یو داسې چا چې د دغه پروجیکټ لپاره ښه یو امپلیمنټر پاکستان دی او د دې پروژې هغه سټاف چې دی دغه کسان دي چې اوس د داعش په نوم دو راپېژني. واقعا چې فقط ډېر نږدې تېرو میاشتو کې د داعش ډله ډېر محدود صفات یې ول چې هغه هم په ننګرهار کې ادا ده کېدله چې دولت هم دا ادا کوله چې دا موږ په اصطلاح دې ته هر ویسل چې تسلیم شي له خپلو کورنیو سره، او طالبان هم دا ادا درلوده چې نه دا زموږ د فشارونو له لامل وو چې دوی تسلیم شول. اما بیا په لږ وخت وروسته یو ځل د دوره پیدا کېدل چې مثلا په کابل کې د کابل ولایت په شکرداری ولسوالۍ کې د دو یو زیرمتون او د په یو کور کې چې دوی د دومره امکاناتو سره پیدا کیږي، دا ټول هغه نښې نښانې دي چې دوباره د دغه ډلې د پیدا کېدو لپاره دوی فقط د خلکو په سترګو او اذهانو کې دغه موضوع را ټوکوي چې دلته یو ډله شته.
احمد زه
نن وی او دوی غواړي چې ما پیدا کی. مهرباني
لن جوابونه کرا کینو لګ به دغه شی دا وخت به مراکم دی درته وای چې دا داعش والے یو بل سم ویل کیږي چې دوی په افغانستان کې د نننه داسې ولسم لاټر لکدل ته چینوري دودیزی او نانوي وسلوال ډلې لري نه لري، یعنی خلک ولسی خلک چندان دوی سره راکړه ورکړه ناسته ولاړه ډیره نه لري. څه فکر کوئ کدی تاسو دغه فرضیه وم منو چې خلک غواړي چې یا ځینې استخباراتي ډلې غواړي چې داعش پر خلکو باندې یو ډول وپیژني، د داعش لپاره په افغانستان کې په دودیزه توګه او په عنعنوي توګه څومره د پراختیا شرایط شته؟
اصلا نشته، ځکه که په دودیزه توګه د دود پراختیا لپاره کوم امکانات وای هغه امکانات اوس د طالبانو لپاره مصرفیږي، نو هېڅکله خلک په تروسه په دوو ډلو لا هم نه دي تقسیم شوي چې هغو د طالبانو په اصطلاح سپورټ پرېږدي او دوی ته سپورټ ورکړي. اما یګانه څه چې دوی په اصطلاح دغه حد ته رسولي دي قوي لاسونه د دې تر شا شته او ډېر قوي مالي حمایه ده. په افغانستان کې تاسو وګورئ اکثریت ځوانان د بیکارۍ او بې روزګارۍ له لاسه نورو ملکونو ته ځي، همدغه اوس چې وخت بې روزګاري راشي انسان دې ته اړ باسي چې هر څه ته لاس واچي، او دوی په خپل دغه سربازګرۍ کې ډېر زیات امکانات ورکوي خلکو ته، او دوی ته مثلا ډېر پیسو وړاندیز کوي چې د پیسو په وړاندې له دوی سره په اصطلاح د یو عسکر یا سرباز وجنګېږي. نو دغه یو غټ لاغل هم دا دی چې وخت استخباراتي لوبه وي، بیا استخبارات د دغسې مسایلو لپاره ډېرې غټې پیسې په کار اچوي.
مننه. لنډ راته ووایي چې د سولې په بهیر به د دا ډول حملو اغېز څه وي؟
تاثیرات متاسفانه ډیر زیات دي. د خلکو هیله منتیا دلته په مجموع کې سوله په دریو برخو ویشل شوې. زمونږ په اند یو هغه سوله ده چې امریکا یې د ځان لپاره غواړي، یو هغه سوله ده چې دولت یې داسې غواړي چې خپل دولت هم پکې بقا ولري، او یو هغه عمومي سوله ده چې ټول د افغانستان وګړي یې غواړي. چې متاسفانه د هغه سولې لپاره چې د افغانستان وګړي یې غواړي، هغه سولې لپاره لا هم ډیر اوږد مزل پاتې دی، ځکه چې خپل د طالبانو له ټولګې څخه هم یوه بله ټولګه بېله شوې چې د دغه سولې د توافقنامې کاملا خلاف دي، د داعش ډله ده، او لا لرې نه ده چې په نږدې راتلونکي کې به نورې دې ته ورته ډلې را پیدا شي. نو د سولې پر موضوعاتو باندې تاثیر یې ډېر زیات دی. اما په هغه وخت کې چې امریکایانو غوښتل افغانستان لپاره د سولې پروسه پیل کړي، په هغه وخت کې باید ډېر جدي دغه ټول الټرنیټیو ډلې هم تر پام لاندې نیولې وای، تر څو دغه ډلو سر نه وای جیت کړی.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. یاسر احمد زیو چې د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر دی، او د افغانستان په امنیتي وضعیت همدارنګه په وروستیو پیښو او د سولې پر راتلونکي را سره نظر شریکو. کور ودانۍ ورته وایو مننه ترې کوو. دا د ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ترکی افغانستان سره د کورونا وایرس د مبارزې لپاره طبي تجهیزات مرسته کړې. د مرستو دغه محموله کې د پی سي آر ماینی ماشين، د مصنوعي ساه اخیستو دستګاوي، د کورونا د تشخیص کیټونه او محافظتي کیټونه شامل دي. فیروزه عزیزی له کابل نور تفصیل راکړي.
د ترکیې د طبي مرستو محموله تیره ورځ کابل ته د وی پوځي الوتکې په وسیله را انتقال شوه. په دغو مرستو کې د مصنوعي ساه اخیستنې لس دستګاوې، د پی سي آر ماینې درې ماشینونه، د کورونا 10,000 تشخیصه کیټونه او د روغتیايي کارکوونکو زرګونه محافظتي کیټونه شامل دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د دغو مرستو د تسلیمې پر مهال وویل چې د دغه محمولې اندازه 4.5 کیلوګرام ده. د نوموړي په خبره د سانتیاګو کولای سي افغانستان سره د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په برخه کې مرسته وکړي.
ژمنه کوم چې دا ټول مرستې به اړمنو کسانو ته هلته چاړتیا ده ورسول سي. نو له دې اړخه د افغانستان خلکو او د ترکیې دولت ته ډاډ ورکوم.
په کابل کې د ترکیې سفیر اوغوز خان ارطغرل هم ارمنو کسانو باندې د دغو مرستو پر مصرف ټینګار وکړ، او وی ویل چې پراتلونکو کې هم ترکیه له افغانستان سره د مرستو لپاره چمتو ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر رئیس احمد شاکر کارګر وویل چې یو میاشت وړاندې د افغانستان دولت له ترکیې نه د کورونا په برخه کې د مرستو غوښتونکي سوای وو.
تقریبا 20 روز پیش یک ماه پیش بود
از تقریبا یو میاشت وړاندې د عامه روغتیا وزارت ترکیه نه د $30 روغتیایي توکو تقاضا کړې وو. چنان لنه کومرغه مرجی شاهدان یو چې 22 قلمه را ورسیده.
لیستی که ما دریافت کردیم د جمله 22 قلمه اینا برمای ارسال کردند.
د په داسې حال کې چې افغانستان په دې وروستیو کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت لامل له خصوصي سکتور نه د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د همکارۍ غوښتونکي سوي دی. د عامه روغتیا وزارت په دې وروستیو کې وویل چې خصوصي روغتونونه کولای سي د کوویډ 19 ناروغانو تشخیص او درملنه وکړي. ترکیه یوازینی هیواد نه دی چې د کورونا پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي، بلکې تر دې وړاندې هم یو شمېر هیوادونو لکه متحده عربی اماراتو او چین افغانستان ته د روغتیايي اسانتیاو مرستو محموله راستولې ده. فیروزه عزیزی، آزادي رادیو، کابل.
اخوا د هلمند څخه کندهار ته د کورونا وایرس استول کېدونکو نمونې تر لسو ورځو وروسته هم نه کتل کېږي. د هلمند روغتیا د ریاست چارواکي وي د څلورو ولایتونو لپاره دغه یو لابراتوار او پاغي کې لګ روغتیایي کیټونه بسنه نه کوي. په هلمند کې چې نږدې هر کورنۍ کې د کورونا په نخو اخته یو کس شته، پر حکومت او روغتیایي کارکوونکو د کارونو د سنډنې وکه کوي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس سعید رپورټ چمتو کړی.
د لشکرګاه ښار په دوهمه اوزه کې د کورونا سره د مبارزې او درملنې په برخه کې د تازه جوړ شوي روغتون مخې ته حالت ډېر عادي دی او بیروبار نه تر سترګو کېږي. خلک یوازې د ناروغانو سره د نه ملاقات او په دې اړه چې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د واټن مراتول او قرنټین څه معنا لري نه پوهېږي او شکایت کوي. لشکرګاه ته د نږدې ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي چې د کرونا په اړه لومړني معلومات لري پر روغتیایي کارکوونکو او د روغتیا د برخې پر مسؤلونو نیوکه کوي چې د ولسي وګړو لپاره د پوهاوي سام او منظم پروګرام نه لري. دوی ازادي راډیو ته وویل ډېر کسان فکر کوي چې کرونا وایروس یعنی مرګ که څوک ونیسي بیرته نه ترې جوړیږي.
پر ټولنیز رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر چې د خپل په خپل سبب باندې پورته کړی و چې موږ داسې یو ځانګړی کلینیک د لپاره جوړ کړی دی. په کلینیک کې هغه تصویرونه کې داسې معلومېدل چې دی داسې یو ساده ځای جوړ کړی دی د مریضانو لپاره. هغه مواد یا هغه څه چې باید خلکو ته ورکول شي د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره لکه ماسک، ګلابز، یعنی دستکشي داسې نور یعنی چلوشن وي، او د دې ترڅنګ که کورونو ته ښځینه وټاکل شي او دوی ته عامه پوهاوي لپاره معلومات ورکول شي دا بهتره وي.
په نړیواله کچه تاسو تر موږ بهتره معلومه ده چې هلته تر موږ هلمند او خصوصا د افغانستان ډېر سهولت برابر دی. د هلمند په سیتیامې کې خصوصا په شفاخانې کې یو ساده ډبه موږ ته ایښې ده. زموږ کسان کرونا نیولی دي، یو ساده اکسیجن ورکوي او د لسو روپو ګولۍ ورته ورکوي چې مثلا د درد کنټرول سي. تا تومره پیسې چې هلمند ته راغلی دا څه سولې؟ زه د دې شاهد یم چې د سیتیامې رئیس پر عام چوک باندې را روان دی، کوچنیان ته هغه کسان چې پر کچرو باندې ګرځي کچرې ټولوي یو ماسک ورته ورکوي. هغه کوچنیان ماسک پیژني چې ماسک څه ګټه کوي. زه هم به کور په کور وګرځېږي، د دوی سره مرسته وسي د ماسک په برخه کې، د عامه پوهاوي په برخه کې.
د هلمند د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې په کرونا وایروس د اخته شوو کسانو رسمي شمېرې تر اویا کمې دي چې په دې کې تر ډېر جوړ شوي او پاتې نورې په عادي حالت کې په کورونو کې په درملنه بوخت او کرنتین دي. خو هغه معلومات چې د بېلابېلو ولسوالیو او سیمو څخه د خپلواکو سرچینو لخوا ازادي راډیو ته رسېدلي دي ښیي چې په نږدې هر کور کې د یو نه تر څلور کسانو د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته یا د جوړېدو په حال کې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد عظیم هم دغه خبره مني. خو وایي هغوی چې په دې وایروس اخته دي پوهېږي څنګه د نورو روغ کسانو څخه ځان لرې وساتي.
یعنی ټول ډېرې نشته، جلسې نشته، مثلا ډېر بیروبار نشته، بل شی نشته. هغه فرسټ میسجونه چې خلکو ته رسو هغه په طبیعي ډول نشته. او د دې ترڅنګ باندې موضوع اوس رسېدلې ده. مثلا د ډبلیو ایچ او چې کوم د سرویلانس سیستم د واکسین د فار استعمال دی، هغه اوس موږ ته د کورونا د فار استعمالو هغه د کورونا په خطر باندې میسجونه انتقال دي، یا د سرویلانس سیستم چې دی هغه د کورونا د فار استعمال دی. نو په دې خاطر باندې یو خو ډېر بیروبار نشته، او د بلې خوا څخه دغه سیستمونه چې مثلا راډیو نشته، تلویزیون نشته، بیا د پاکستانه هلته موږ دغه لرو خوشبختانه وایم واکسین پروګرام چې کوم هغه اوس ټول اوس موږ راوړی دی کرونا بخشته.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت شمیرې ښیي چې په دې هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر نږدې درو زره کسانو ته رسېدلی دی، خو غیر رسمي شمیرې بیا تر دې ډېرې لوړې دي. که څوم خلک د کرونا وایروس د ناروغۍ په برخه کې د حکومت پر تدابیرو نیوکه کوي او په هلمند کې د موجودو ناروغانو شمیر په مراتبو تر هغه ډیر بولي چې روغتیا پالان شي. خو د هلمند ژورنالستانو د ټولنې مشر زین الله ستنګزی چې د کووید 19 وایروس په ضد د ولایتي کمیټې غړی هم دی وایي په دې ولایت کې د کرونا وایروس د ناروغانو د روغتون تدابیر معیاري او په دې برخه کې ګمارل سوی ډله شکار کوي.
په هلمند کې لومړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشین نشته. دلته مخکې ناروغانو مراجعه کوله، د هغوی د ټیسټ معلومات په ژر کېدله، اوس نه کېږي، اوس ډېر خلک مراجعه هم نه کوي. نور په مجموع کې هغه طبي وسایل شته، درمال سته، او چپرکټونه او لابراتوري ماشینري یا د ځان ساتلې سامانات داسته. موږ په دروستیو کې یو سلو دوش په تقلمه مواد خریداري کړي دي چې په هغو کې تقریبا اویا سلنه را رسېدل دي. په دې برخه کې ډېر غټ مشکل نشته، ناروغان راځي، درملنه کېږي، خو ډېری خلک مراجعه هم نه کوي. اوس
د هلمند نږدې 2 میلیونه اوسېدونکي چې 95% معیاري څه چې نسبي روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د روغتیا پلانو په خبره په کرونا وایروس اخته دي. د غسپارښتونو لمخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ټاکل سوی دی شي چې د افرادو ترمنځ واټن د ورځې بار بار په صابون لاس پرمینځل کولای سي د کرونا وایروس د لا خپرېدو مخه ونیسي. محمد الیاس طایب، د ازادي راډیو، هلمند.
دوستانو، اوس هم د خبرونو وخت را ورسید. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي.
په کابل کې د امریکا سفارت د کابل د شیرشاه سوري جامع جمعات باندې د نن ورځې 14 وغندله. په دې 14 کې د کورنۍ چارو وزارت په حواله د ملا امام په ګډون 4 کسان وژل سوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم د بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې ده. د تخار چارواکي وي د ولسی پاسونوالو په مرسته په وسلواله نشده کې 15 وسلواله طالبان وژلي او 15 نورو ټپیان کړي دي. د تخار امنیت قمندانۍ وي چې نشته 13 شپه په فرخار ولسوالۍ کې سوي ده. د هلمند د سنگین پخوانی ولسوال نن سهار د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د نامعلوم وسلواله په حمله کې وژل سو. چارواکي وي چې سلیمان شاه دیوی فاتحي مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی وو. روغتیا وزارت وي په تیرو 4 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 6,615 تازه مثبت پیښې ثبت سوي دي. د وزارت په حواله په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړ سوي او 602 کسان روغ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو په خپلو کې په ویډیو کانفرنس کې خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د وروستیو مظاهرو پر مهال د ملي ګارد اقداماتو په اړه د څېړنو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهرې د یو تور پوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل سوي دي. او د ارمنستان حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له کبله لګول سوی بیړنۍ حالت د یوې میاشتې لپاره تمدید کړ.
دوستانو، تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدل شي. په لاتین امریکا کې د کووید 19 مثبت پیښې له 1.5 میلیون واوښتې او د دغې ناروغۍ د مړینې د شمیر له کبله برازیل نن تر برتانیا مخکې شو. په برازیل کې یوازې پرون له دې کبله 1,299 کسان مړه شول چې په یوه ورځ کې د مړینې دا کچه ډېره لوړه ګڼل کېږي. په دې سره برازیل ل امریکا وروسته یو دویم هیواد دی چې کرونا د سر ډیر زیان ولاړولې. د ازادي راډیو د خبری څانګې د ریپورت جزئیات لا اسدالله لودین ناورو ورپسې ازادي او اوریدونکي خبريږي.
په لاتین امریکا کې برازیل د کرونا ویروس د وده په مرکز بدل شوی. حال دا چې د جنوبی امریکا په نورو هیوادونو کې هم د کووید 19 ناروغۍ پیښې او له کبله یې مړینې د زیاتېدو په حال کې دي. له دې وړاندې بریتانیا دویم هیواد و چې له امریکا وروسته یې د کووید 19 له کبله ډېر تلفات درلودل، خو اوس له دې اړخه برازیل دویم ځای خپل کړ. پرون د جون په 11 په برازیل کې د کورونا ویروس 10,090 پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په دې ویروس د اخته شوو ټول شمیر ورسره نږدې 3,300 شو. یو شمیر نورو هیوادونو کې هم دغه ویروس مخ په بره روان دی، سره له دې چې مخنیوي ته یې هڅې کېږي. په روسیا کې پرون د کووید 19 پیښو شمیر له 15,000 واوښت او ایران کې د دغه ویروس پیښې 1,080,000 ته ورسېدې. اوکراین کې بیا پرون 609 مثبتې پیښې ثبت شوې چې په دغه هیواد کې په ورځني ډول د خبرداري د کچې زیاتوالی بلل شوی. د کرونا د پیښو له زیاتوالي او د دغه ویروس د وادې په اړه د روغتیا نړیوال سازمان له خبرداري سره سره یو شمیر هیوادونه د لګول شوو بندیزونو د نرموالي په حال کې دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیون مانوچین ویلي کچیرې د کورونا ویروس دویمه څپه هم پر راشي، متحده ایالات به اقتصادي فعالیتونه له سره پیل کړي. نوموړي ویلي کچیرې اقتصاد بند شي دا به ډېرې ویجاړۍ رامنځته کړي. د امریکا د خزانه د وزیر دغه څرګندونې داسې مهال راځي چې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې د امریکا د ونډو بازارونه بدې ورځې ګالي او د شمیرو له مخې د کرونا ویروس له پایله څه باندې 40 میلیونه امریکایان له دندو لرې شوي. امریکا کې د تېرې می میاشتې په وروستیو کې د 2 ورځې رخصتیو پر مهال ګڼ شمیر خلک بهر ووتل. له دې سره بیرته هلته د کرونا ویروس پیښو زور واخیست او له دې کبله روغتونونو کې د خلکو بسترېدل زیات شوي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افریقا کې هم کرونا ویروس د چټک خپرېدا په حال کې دی. د جان هاپکنز په هنتون تازه شمیرې خي چې په نړیواله کچه 500,000 کسان په کرونا ویروس اخته شوی او تر اوسه له دې کبله څه باندې 340,000 کسان مړه شوی. د لاتین امریکا او کریبیان جزیرې لپاره د ملګرو ملتونو اقتصادي کمیسیون ویره ښودلې چې اوسنی بحران به په دغې سیمه کې تاریخي اقتصادي رکود رامنځته کړي. چارواکو اندېښنه ښودلې چې په دې سیمه کې به کرونا ویروس لوږه، بېوزلي، بیکاري او د پور اخیستنه زیاته کړي. په اروپا کې چې شمیرې ښیي کرونا ویروس مخ په کمیدو دی، پریکړه شوې چې راتلونکې دوشنبه د جون په 15 به د 20 هیوادونو پولې یو د بل په مخ خلاصې شي. له بالکان هیوادونو سره به د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي هیوادونو پولې پرانستل شي. له دې سره به اروپا د نړۍ له یو شمېر هغو هیوادونو سره هم ګام پر ګام تګ راتګ آزاد کړي چې کرونا ویروس پکې کنټرول وي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونو ترنو مينوالو السلام علیکم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. ستاسو د سلامتی او خوشی په هیله د دې اونۍ خبرونه بیا هم چمتو شوې ده. هیله کوم چې په غور سره یې واوري او په دې خبرونه کې به د بیلابیلو ولایتونو څخه ستاسو پیغامونه او ستونزې راخیستې دي، نظریې مو دي، شکایتونه مو دي. د دې لپاره چې پیغامونه به خیر ډیر دي نو غواړم چې همدا پیغامونه په پرله پسې ډول درته خبره کړم. خو خبرونه هغه پیغامونو سره پیلو چې تاسو په ایران کې له افغانانو سره د ناسم چلند په اړه خپل نظرونه سره شریک کړي دي. البته په دې وروستیو کې ځینې راپورونه خپاره شول چې ګواکې په ایران کې د افغانانو موټر سوځېدلې دی او په هغه کې افغانان سوځېدلې یا مړه شوي دي او یا هم ټپیان دي. پر دې موضوع باندې په خپله د افغانستان حکومت هم غبرګون ښودلی دی. اوس هم په دې خبرونه کې ستاسو د غبرګونونو یا ستاسو د نظرونو بیل ګیر اخلم او بیا به راسو نورو پیغامونو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د جلارام د ولسوالۍ څخه خبره کوم. پښتنو ورونو باندې رس کوم چې په ایران کې زموږ پښتانه ورونه یا سیزل کېږي یا وګو تولیږي. ولی ورونه دغه چې د افغانستان چارواکي ولې داسې ورته ناستي؟ زما پیغام دغه دی، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلې، محمد نعیم خپلواکیم د هرات ولایت د په تماس کې یم. ځکه چې دغه ایران کې کله چې دغه پیښې وسولې د افغانانو پر برابر باندې موږ پر دې باندې سخت خواشینی یو. نو د افغانستان له حکومت مې همدغه هیله ده چې دا په جدي توګه باندې وڅېړل شي. د افغانانو مې هم یوه هیله ده چې داسې هېواد کې دي نه دي چې هغه زموږ د افغانانو احترام نه لري. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.
سلامونه ونیکې د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم او لړپورو چارواکو ته او د افغانستان عام ولس ته چې دغه یارانو پاکستان چې زموږ سره داسې مداخله کوي یا زموږ خلک ولي یا سوځي یا موټر سوځي، دا باید موږ پر قرار کښېنو. نو موږ عام ملت وو او دولت ټوله یو لاس او د دوی جواب ورکړو. ورسره به افغانان په دې خوا باندې وځل کېږي. موږ به بعد خاص هغه نه ورته کوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد جان د تهران، د ایران د تهران څخه پیغام پریږم. ما د افغانستان د سفارت او د شیخ غنی څخه دا ویلی ده چې زموږ د افغانانو پوښتنه ولې نه کېږي.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
دا ملا صاحب عبدالله د لشکرګاه د مرکز څخه ستاسو په تماس کې یم. دا د هلمند غنم چې قشیږي باریږي، زه د کندهار په خوا باندې کندهار خلا په هر صورت مشکل کور دی، لیکن پر بولندک باندې په کوچاجه ته ور باندې اوري پاکستان ته خپل د می وجاړه زده بل پر در ولاړه. نو دا باید راګیر سي خپل مساکینو په کرا. یو من غنم په 300 کالدارې دین را مسکینانه د کومه ده کی زما د چارواکو څخه د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې دا غنم پاکستان ته نه پریږدي، راګیري کی تر څو خپل په کور کې ارزانه جوړه کی. والسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه اسمت الله خوشالم د هلمند ولایت د بودان سمیانی کې درسره نیولم. دلته دا غنم که ګورې دا حکومت پاملرنه نه ورته کوي. دا غنم ورځ په ورځ پورته کېږي، مخ په وړاندې روان دی. چې دا غنم دوی پرېږدي نورو ځایو ته ځي، اوله دې دا خپل د هلمند خلک پرېږدي، بیا دې ولاړ شي نورو ولایتو ته. د هلمند خلک ګرده وږي او تږي ناست دی. من په درې سوه کالدار دی، خلک یې ګرده دا رقم دي چې د دال ملنګان دي. دا اوس دا حکومت پاملرنه نه ورته کوي. هیله ده چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي.
کندهار ولایت څخه اختر محمد دا پیغام ثبتومه. دغه زموږ غنم چې په هلمند به دا وطنو کې سوې دي، دا تجاران سمدلاسه ټیلران ته رسوي، پاکستان ته اړي. هلته به پاکستان کې ملخانو کښتو ته ډېر زیات تاوان نقصان رسولی دي. اوس دا زموږ غنم ګرد وړي روان دي، چلوي. دا زموږ سره کوم غل حکومت دي، دې حکومت ته موږ ایران پیسې په جیب کې د پولیس راچي. دا نه چې د سړي سر د چا سفر ورسخي، هغه د سړي د سر سره پورته بلخاص نه شه. دا څنګه دې پورته باچي؟ دا څنګه دې پورته باچي؟ خدای پر موږ باندې راوستلې د خدای له نور پر موږ باندې څه کوي؟ د ورو یوه ګولۍ نسخه په څلور زره کلدارې رانې شو. د خدای پار دي او زموږ د وطن غنم ګرد روان دي پاکستان ته. هغه داخوا پر موږ باندې بیا پر بچند بیه باندې خرڅوي. ډېر نږدې سپایات حکومت چې دا اوس د افغانستان خصې سوڅه د ولاکه پر راغلي. هر پولیس چې پیسې ورکړي، د پولیسو کار ګرده د پیسو سره دي. نور قانون معنون شی نه مراتي چې د سړي کار دي په لاس کښې پیسې ورکړي، بالا د سړي د سره سره دي. زما د لوړپورو چارواکو څخه دغه ویلو امید دي، دا مې خواهش دي پر دغه غنمو باندې بندیز ولګوي. د خپل د وطن خوارو غریبو خلکو وګوري، داسې جنت د خدای او د قرآن وړو ته دي وګوري. نور مې وخت نه نیسم. وسلام.
چې د هلمند ولایت د نډالي ولسوالۍ څخه نور هغه خبره کوم. د هلمند نډالي په ولسوالۍ پر سړک باندې عموماً غلا کېږي، خلک په چړو کېږي. څوک نه پوښتنه کوي، نه دولت پوښتنه کوي، نه دغه پوښتنه کوي. ورور دلته چې راشي چې وګورې یوه پوسته پر اسمان ده، بله پر چهران ده. اوس دا غواړم چې ورور د دغه منطقې امنیت خوندي شي، چې د دغه منطقه امنیت سم شي. داسې نه چې دا اوس چې دا نیم ساعت نه کېږي چې مسلمان یتیم کې پر عام سړک په سره غرمه باندې را ولاړ شي، په چړو ولي. د مسلمین زما دغه اوري، زما دغه پیغام دي تر مسلمین پرې ورسي. وسلام په احترام.
رانې دغه دی چې دغه خلک دغه اعلانونه کوي، وه ډوډۍ ترجې کېږي، پلانه کوي، دوستانه کوي. دا شرک تبلیغات دي. په ټول هلمند ولایت کښې نه چا ډوډۍ ورکړې ده، نه چا ریوانه غنم ورکړی دي. که راغلي یم خپله دغه انجینرانو دغه ملکان یې سره خوري، نور هېڅ چا چې شی نه دی ورکړی.
دوستانو، د هلمند ولایت د دغه دوستانو ستونزې او مشکلات مو واورېدل. هڅه مو وکړه چې د هلمند ولایت له چارواکو سره دا موضوع شریکو. په وار وار مو دا هڅه و تلاش کړی دی، خو هغوی تر اوسه پورې په دې برخه کې موږ ته جواب نه دی راکړی. هیله لرم چې په نورو خپرونو کې هغوی په دې اړه وضاحت ورکړي او ستاسې اندېښنې ځواب کړي. ورځو نورو پیغامونو ته هم چې تاسو دوستانو موږ ته راستولی دی.
السلام علیکم. د میډلایم د کندهار د ولایت نه تماس سره نیول دي. ما د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله او خواهش دي چې دا زموږ پیغام د لوړو چارواکو پورې ورسوي. موږ دغه هیله ده چې موږ دلته په د کندهار کلي اردو کښې مربوط دي. زموږ دومه درېیمه میاشت چې موږ ته نه معاشونه چا راکړي دي او نه زموږ غم څه وخوري. او هلته نارې وي خلک، دا زموږ مشران چې وزارت دفاع داسې دي، ملي اردو داسې دي، او معاشونه یې پر وخت ورکول کېږي. در موږ په لوښ لکلوڅه دوی او ته کېږي چې معاش ورکول شوی دي. او زموږ دغه درېیمه میاشت روان ده چې نه زموږ ته معاش چا راکړی دي او نه زموږ غم څه وخوري. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. سلام.
السلام علیکم. زه کسم د کندهار د محبه څخه زنګ دوستوم. زموږ مشکل لري، زه معیوبه یم او څلور کار کښې په محبت کښې بنځې یم. د معاش ما ته نه راکوي، کټونه هم لرم، داسې هغه هم نشر کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړ په خیر. د ابراهیم جان ارمانی یم، اړیکه مې د هلمند ولایت د لښکرګاه ښاره ټینګه کړې ده. ورور، ما پیغام دا دی وروره چې دا خلک دې په دا کرونا ویروس باندې تشخن نه وي، دوی دې دغه کرنتین مراد کړي. کرنتین دې شي ورور، دا خلک ته په کورو کښې کرونا دې جدي ونیسي. ماسکه دې کار واخیسته شي، د دستکشو دې کار واخیسته شي، د یو بل د روغبړو څه دې لرې اوسي. دوه متره فاصله باید ونیسي. یو دروازې ته چې یو لاس څوک وري، هغې دې څوک لاس نه ور وړي. دا ګرده خلک یې اوس خاص که پسخندې رړولې دا کورونا، نو هغه زمانه بیا دوی ته ونیوي چې کله یې ونیوله. دا مې یو سپک پیغام و ټولو د افغانستان ولس ته، د افغانستان خلکو ته. ښه نو دا مې پیغام وروره چې دا کورونا جدي نه شي، کورونا دې فن نه راړي، کورونا شته. ښه خپرونه ښه اورېدونکي خدای کوه.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
بل السلام علیکم وروخه جوړې مری شوې نه و سالغه تیرېږي. د ازادي ټولو کارکونکو دا اوریدونکو ته سلامونه کوم. نو ما اباسین د بالا حس کې مې ورسواله نه وروره تیرې روزه.